سمبال او ډیر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسیږي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد د اجتماع چې دی چې اجتماع د ازدواج و کورنۍ نه تشکیلیږي دغه ناسالم دی. نو اهداف ډیر زیات دی. مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې یعنې په دغه ناورین کې چې دوی واده سوي دي هغه تعداد کسان خلک دي چې دوی باندې ظلم کېږي یا خوښ نه دي یا په بدل ورکول سوي دي یا په سابق باندې د یو جنایت او د ظلم په مقابل کې دوی ورکول سوي دي. نو دغسې خلک اول په دې کې بعض متأهل خزی د خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی له خپل میرونو سره دوی خوښ نه دي. په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصوي. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یا نجونه خاصه نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کیږي، دوی دویم کس په سترګو درته ګوري او نه مور سره ښه چلند کوي نه پلار نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلند نه کوي. نو بنان په دې اساس باندې دوی دغه کور ځانته په عوض د آرام او د یو مستریح بستر په هغه باندې هغه دوی ته د یو عذاب هغه دی. نو په دې اساس باندې دوی غواړي د عذاب نه ځان خلاص کړي لاس په فرار کوي. بل خل داسې تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې چې خپل قصد اراده لري چې به یو چا سره ده په خپله خوښه باندې واده وکړي، نو کورنۍ د ده مهنی کېږي. په دغه اساس باندې دا خلک فرار کوي. او داسې بعضی خلک دي خویندې دي چې هغه سن قانونی د قانون مدنی یا قانون اساسی په اساس باندې تکمیل کړی نه دی، هغه غواړي چې په ازدواج باندې ورکی په میړه باندې ورکی. نو هغه نه غواړي چې میړه او بل دا چې تحصیل او توهین او تاخیر دغه موارد دي چې ډېرې خویندې او یا هغه خویندې چې هغه په میړه او ازدواج کړی دی د کورونو نه فرار کوي.
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کېږي؟ یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کېږي او ژوند یې کوم لور ته ځي؟
اصل عواملو یا د دې هغه پیامه دی چې مونږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر دی چې دا خو د بل کور ده، نو دا نه حق به د تحصیل لري نه حق د اقتصاد لري نه حق د یو خبرې لري نه یو حق به د کور کې داسې لري چې ګویا دا د کور عضو وشمیرل سي. نن دا سبا ځي همیشه هم دغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده، نن دا سبا ځي. نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کېږي. حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي خو نجلۍ نظر نه شي کوی ځکه ته څه کوې ستا کور خو نه دی ته بیا بل کور ته ځې. نو بل رعایت د حقوق بشري چې دی کم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري، هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي. او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار و مور غواړي چې یا ورور حتی بعضې کورونه کې پلرونه نسته ده ورور دی غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چا ته ورکړي در حال کې د دې خوښه نه ده. سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې او یا به د هغه اخلاق او یا به هغه تحصیل نه لري، خو بنا د دې چې په هغه زړه پورې نه وي نو غواړي ورور یې ورکړي او دغه عواملو سبب کېږي چې بیا بالاخره دا فرار ته ترجیح ورکوي نسبت د قرار نه. نو دغه مختلف عوامل د زمونږ د جامعې هغه ناپسند عوامل چې شمېر یې په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرقه شرق نه تر غرب ونیسي مختلف عوامل دي چې خزی مجبوره کړی دی چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي او داسې ځای ته ځان ورسېږي د اواز باوري اول ته د عدالت ته ورسېږي. فقط قصد و عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسېږي او قانون چې دوی ته کوم پیشبیني کړی ده هغه خپل حقوق ته ورسېږي.
له کوره د تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل دا هڅه کړې ده چې ستاسو له طریقه د رسنیو له طریقه ټلویزیونونو له طریقه او ورکشاپو له طریقه هغه محترمو کورنیو ته یوغوی ته آگاهی ورکړي په دې رابطه باندې. نو اولین ځکه چې فامیل لکه ما چې مخکې ویل اولین مهد جامع دی، دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و افرادم صالح و سالم دی، او که خدا نخواسته ده برعکس و نو افراد بیم دغسې حالاتی لکه څنګه چې نن موږ و تاسې لاس په گریوان یو، نو آگاهی کورنۍ ته مهمه او اړینه ده. دویم فامیلونه باید د دوی هغه تقاضا و ته او د دوی خواست احترام ولري، لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک نظر ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک ټول ضروریاتو ته احترام کیږي، دغسې د یو نجونې ضروریاتو ته خواست مشروع او هر څه چې هغه نجونه ضرورت لري انسان دی د هغه ضرورتونو ته په پاملرنې سره باید احترام ورته وسي. بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي خاصتا عدلي او قضایي ارګانونه، د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړسي. باید هر مجرم یا هر حق متوسل په داسې اعمالو چې کیږي هغه د قانون نه پاتې نسي. او بل د پولیسو خاصتا چې دغسې متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. بل پیشنهاد زموږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کوم کورونه دي استنګای ځای دي، هلته باید د فرار د کورونه هلته مختلف خلق وسیږي، مختلف ذهنیتونه هلته وسیږي. د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضروري ده چې ترغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثر او یا تشویق بل کرده نسی. نو زمونږ چون ستاسې وخت کم دی، وړاندیزونه زیات دی، زمونږ په گزارشو کې راغلي دي، اغلا مختصر ما تاسو ته عرض وکړم.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
ژوند په شیبو
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. نن مو په کابل کې یوې بلې لرغونې سیمې چیندول ته ورولو. د چندول کلمه څه معنی لري او تاریخي چیرې رسیږي؟
چندول په اصل کې ترکی یو کلمه دی، تاریخي ځای دی، د دې قدامت د 1500 کال مخکې دی.
د چندولو د خلکو په خانه فرهنګ څه ډول وو؟
خلک ډیر با کلتوره خلک دی، ډیر با فرهنګ خلک دی او ډیر صادق مسلمانان خلک دی. نه چا غلطي ورکی او نه چا غلطي مانی.
خلق د چندولو د کورونو په اړه څه وایي؟
دا چې دینه اغزړی خرابې ازور شمند ازاره سرایونه دا موږ د پاره نو یارت دغه چندول اسو پاس لري نږدې د غلکه.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په فایل کې د چندولو د سیمې تاریخ ته تم کیګو، بیا د خلکو خبري اورو. زه وګم جبار خلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې چنداول هغه لرغونی سیمه ده چې د هر افغان په زړه کې له پخوا زمانو را په دې خوا خوږې خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چنداولو کې لومړی د جوانشیر په نوم قوم اوسېده، بیا د 14 هجري شمسي قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چنداولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چنداولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چنداولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسېدونکی پاینده محمد اکبری د چنداولو د کلمې د معنا او تاریخ په اړه وایي:
چنداول فصل کې ترکی یو کلمه دی، هغه کسانی چې د اساکرو په مخ کې چروانو چند اول په دې معنی چې سو کسانی مخ ته د فوج نه یا د اساکر نه مخ ته چې جنگ ته چې زی اوس لکه چې وایي کتی کشف ټول اساکر نه مخ کې چې زی کشف ته وایي. کنه تاریخي ځای دی، د قدامت د 1500 کاله مخ کې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، هلته ډیر عبادت دی.
چنداول د کابل په زړه کې موقعیت لري. خغلی اکبری وایی چه چنداولو پخوا ده کابل دیر برخنی ولی و
شفاخانه ده ابلی سینا نشلو سی ویدی کابل سین چی دی نیولو تر چوکا پوری ده پخوانی و ده چوک نه چی اخوات ازیده ده بالا قلا و بالا کو ده چنداولو امداوس هم چه بالا کونو میگی ده چنداولو امدادی تر آشکان عرفان و در باغ قاضی پوری ده غصایی و اکثریت خو قزلباشان و اقلیت ده مونگ ده ازاره ارون و پخوانی وقت که در صدارت ده داود خان هم زین کاکه ها جونده و داداش حسین نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو تمه ازایی که کاکا ایساق نومیده در کاکاگانی و چه دای دیر در خلق و پامنس که دیر در شورلت درنوده در صداقت در ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاد اکره چه در چنداولو اصلی حسین که در دولت لوال رتبه مامورین و پا چنداولو که لقزل باش و او هزار قوم سره در نور و ولایت و کسان هم میشت و در کندهار حسین که آجی ملنگ چه پیاد سیمه که دوکان لری در چنداولو در پخانه ی کرونو پاکله وین؟
دا چې دی نه هغه زړې خرابې ازور ژوند از زاړه سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي زندگی، عادي رفتار، عادي ژوند، عادي خوردن، بس عادي مقصد ناسه ولاړه. بس دا سابقه سرایونه دی نه، دا 50 کال، 70 کال، 80 کال مخکې جوړ شوی دی. هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ څخه خپل مړه ژوند را پیاسي او اوس خو نه دی بیا دنیا پر بل مخه وشته. موږ په هغه سرایونه کې خوشاله یو، زه په خپل دی ول سکال دلته راغلی.